په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور درورو. خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی، پاکستان کې د چارواکو په وینا د مارچ 15 تاریخ سره شمیرین لپاره ټولې تیاریانې مکمل کړې دي. د جنوبی وزیرستان پاتې بې ګور شوي خلک به له سبا څخه خپل کلو ته استول کیږي. او افغان چارواکي وایي ځنګړو عملیاتو کې طالبانو سره بندي 2 کسان را خوشي کړي دي. د خبرونو تفصیل، پاکستانی چارواکي وایي د مارچ په 15 تاریخ به په ملک کې سرشمیرنه پیل شي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزه پرون اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته کېدونکې د سرشمیرنه به د مې میاشتې 25 تاریخ پورې جاری پاتې شي.
اس سینسس کے اندر تمام لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے گا.
د سرشمیرنی په عمل کې به ټول خلک شامل ولی شي، که هغه په عارضی توګه بے کوره خلک وي او یا که د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړي وي او دوی په کومو ځایونو کې اوسیږي نو هلته به شمیرل کیږي. دې تر څنګه په وړومبي ځل نرخصي به هم د سرشمیرنی په عمل کې شامل ولی شي.
پاکستان کې سرشمیرنه 19 کاله پس کیږي. سند صوبه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند ملای مامانو ته خط لیږلی چې پښتانه دی په دې سرشمیرنه کې برخه اخیستو ته وهڅي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي د اف سی آر قانون په ځای د رواج اکټ نه عملي کیږي. پارلمان کې د فاټا پارلماني مشر شاجی ګل افریدی نن مشال رډیو ته وویل چې اسلام آباد کې د حکومتي چارواکو سره په نننۍ لیدنه کې دغه غوښتنه کړې ده.
په خیبر پختونخوا کې یا عینی طور باندې یو د جوري سیستم په طریقه باندې یو قانون پاس شوی دی چې هغه ته ویل شي ډسپیوټ ریزولوشن کونسل. نو دا به یو ډېر ښه کار وشي چې زمونږ د کی پی کے او د فاټا یو قسم له د جوري سیستم د جرګې سیستم جوړ شي، نو په هغه کې به بیا څه قانوني یا عینی تصادم نه راځي.
تر دې مخکې د پاکستان وفاقي کابینې په اصولي ډول د قبایلي سیمو اصلاحاتو د منظورۍ په ورکولو سره ویلي وو چې اف سی آر قانون د ختم او پر ځای د رواج اکټ رامنځته شي. فټا سیاسي اتحاد غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان بې کوره خلک به سبا یعنې د مارچ له 14 څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شي. د جنوبي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل افسر محمد شعیب خان پرون مشال رډیو ته وویل چې تر 8 اپریل پورې باغ ټول خلک خپل سیمو ته ستانه کیږي چې د واپسۍ له تیرو مرحلو پاتې شوي دي. دغه بنا خلک به د خیرګي له چیک پوسټ ستنول کیږي. افغان پوځي چارواکي وایي په ځانګړو عملیاتو کې له طالبانو څخه 4 سیمه ییز پولیس او 3 ملکی وګړي خوشي کړي دي. په هلمند کې د افغان پوځ یو مطبوعاتي چارواکي رسول زازی نن ازادي رډیو ته ویلي چې ځانګړو کمانډو ځواکونو تیر شپه د ندالی ولسوالۍ د چا مرزا په سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي او دغه کسانې خوشي کړي دي. هغه په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. افغان هندوان او سیکان وای دوی به په هیواد کې د ترهګرو بریدونو قربانیانو سره غم راځي په خاطر دا کال خپل د خوخی مذهبي مراسم هولي نه کوي. د افغانستان سنت غړی او سیک مذهب سره تعلق لرونکي انارکلی هنریار پرون مشال رډیو ته وویل
متاسفانه د مختلفو پیښو شاهدانو او په دې پیښو کې مونږ خپل ځینې ډېر هېوادوال له لاسه ورکړ، ځینې ډېر ښځې کونډې شوې، ځینې ډېر ماشومان یتیمان شول. مونږ د خپل هېوادوالو سره غم شریکي په خاطر سږ کال دغه جشن مو کنسل کړ، یعنې مونږ دغه جشن نه لمانځو، یوازې په دې ورځ باندې خپل هېوادوالو ته د دې په خاطر چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، امنیت راشي، خپل دعاګانې به وکړو.
د هولی جشن هر کال د مارچ په 14 تاریخ کېږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. تمه دا چې د روس لخوا د اوکراین کرامیا سیمه په ځان پورې تړلو له وجې به یورپی یونین نن په ځینو افرادو او ادارو بندیزونو موده وغځي. نن په دې اړه کېدونکې فیصله به د 1.5 هغو افرادو او 1.5 هغو ادارو پر ضد بندیزونه پراخه کړي چې د یورپی یونین په وینا د اوکراین د ځمکنۍ خودمختاري څخه د سرغړونې ذمہ وار دي. یورپی یونین په لومړي ځل 2014 کال کې د ویزو او اساسو کنګل کولو بندیزونه تر هغې وروسته ولګول چې روس کرایمیا سیمه په غیر قانوني ډول د ځان سره شامل کړه. د بندیزونو په لیست کې د روس مرستیال وزیر اعظم، د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار او د روسي ځواکونو دوه مشران جنرالان هم شامل دي. د عراق په موصل کې د داعش وسوال ډلې پر ضد جنګیدونکو اتحاد ته د امریکي سفیر ویلي که کوم وسلوال دغه ښار کې پاتې شي و به وژل شي. بریټ میک ګرک پرون په داسې حال کې دا خبره کړې چې عراقي ځواکونو د غربي موصل درې برخې نیولې دي او له ښاره وتونکي آخري سړک یې پرې کړی دی. میک ګرک زیاته کړې چې دوی نه یوازې د داعش وسلوالو ماتې ته ژمن دي، بلکې یقیني کول غواړي چې هغوی له موصل ښاره ونه تښتي. د تاجکستان چارواکي وایي په جنوب کې یو پوځي عدالت ته نږدې شوي بمي چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د دې هېواد کورنو چارو وزارت وویل بمي چاودنه پرون په قرغون تپې ښار کې وشوه. دلته په زرګونو روسي ځواکونه هم میشته دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې وژل شوی تن چې 68 کلن ښودل شوی په خپله دا چاودنه کړې ده او که څنګه. او ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د رواني کورنۍ جګړې له امله 2016 کال د دغه هېواد د ماشومانو لپاره تر ټولو بدترین کال و. په دې جګړه کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي او په میلیونونو نور د کډوالۍ له وجې ځپل کېږي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس په اسلام آباد زموږ همکاره رابعه اکرم خان ته ستاسو د موسم حال او د پیسو به دروازه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.1 روپۍ او په 1.1 روپۍ 25 پیسې، یو یورو په 1.43 روپۍ 80 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې، یو درهم په 1.1 روپۍ او په 1.1 روپۍ 50 پیسې، یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 2، بنو کې 3 او 21 او په کوټه کې 3 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان حکومت وایي د سرشمیرنې لپاره انتظامات بشپړ کړي او دا چې دغه کار به د روانې میاشتې له 15 نیټې پیلوي. د چارو اوسیدونکو وایي حکومت یوازې د سمې او کره سرشمیرنې په نتیجه کې کولی شي وګړو ته خدمتونه برابر کړي.
فیوچر کی پلاننگ ہے، سمرا ہاسپٹلز پکار دی، سمرا سکولز نور پکار دی، نور فیسلٹیز وغیرہ.
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي سر له سبابه د یادی سیمه د کډوالو خپل کورونو ته د بیرته تګ لړۍ پیل شي.
دې مرحله کې زمونږ دا توقعات دي چې څومره آی ډی پیز پاتې دي محسودو چې هغه ټول پټول باندې لاړ شي.
او د دې اونۍ په مشالونه خبرونه کې د ملکن د یو خدای خدمتګار عبداللطیف افندی د ژوند او مبارزې په اړه وایي. د سولې پر لور خبرونه هم وري دا مشال رادیو سره اوسه. او دا همولنی موضوع، په پاکستان کې له اوږدو کلونو انتظار وروسته د خلکو سرشمیرنه د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه پیلېږي. د پاکستان د پوځ د اماړیکو ادارې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور، د سرشمیرنې ادارې مشر آصف باجوا او د معلوماتو او نشریاتو په برخه کې د مرکزی حکومت کې وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې په شریکه خبری غونډه کې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په ترڅ کې وویل چې د سرشمیرنې لپاره ټول انتظامات بشپړ کړی دی. احمد الله له اسلام آباد تفصیل راکوي.
د اتوار پورس د اطلاعات او نشریات وفاقی وزیر مملکت مریم اورنگزیب د آئی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور سره ایوی گڑی خبری غونډې ته وویل چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړۍ مرحله به د 15 مارچ تر 15 اپریل پورې جاری وي او دویم مرحله به د 10 ورځو د دمی وروسته د 25 اپریل نه شروع شي چې تر د 25 مئی پورې به جاری وي او دا عمل سرته رسیدو وروسته په 16 ورځو کې به نتیجه مخې ته راوړی شي. د نوموړي وینا وه چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه به 1,450 کروڑ روپۍ لګښت راځي او قریبا 1,09,000 تربیت یافته سرکاری ملازمین به پکې برخه اخلي.
د سرشمیرنې په عمل کې به ټول خلک شامل ولی شي، که هغه په عارضي توګه بې کوره خلک وي او یا که د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړې وي او دوی په کومو ځایونو کې اوسېږي نو هلته به شمېرل کېږي. دې تر څنګ په وړومبي ځل نرخصي به هم د سرشمیرنې په عمل کې شامل ولی شي او د سفارتکارانو شمېره به د خارج وزارت نه اخیستل کېږي.
د ذکر دا چې د پاکستان د شماریاتو د ادارې یو چارواکي حبیب الله خټک تېره اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو چې په وړومبۍ مرحله کې به د ملک په 4 ضلعو او په دویمه مرحله کې به په 6 ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل سرته رسوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د مریم اورنگزیب وینا وه چې هغه راجستر افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دي نو هغوی به هم د سرشمیرنې په عمل کې شاملولی شي چې سمه شمېره یې معلومه کړي. خبري غونډې ته د میجر جنرل آصف غفور وینا وه چې د پاکستان فوج 2,00,000 امنیتي سرتیري به د سرشمیرنې او کورشمیرنې په عمل کې برخه اخلي او د هر ټیم سره به یو فوجي اهلکار موجود وي او که چا هم غلط معلومات ورکړل نو هغه به جرم ګڼلی کېږي.
جب ڈیٹا بتایا جائے گا تو جو سپاہی ہوگا
چکل سو خپل معلومات ورکړي نو زمونږ سپاہی چې کوم بد شمیرنې د ټیم سره وي نو د هغه به د نادرا سره هم لینک وي او کولی بشي چې د نادرا نه دغه معلوماتو تصدیق وکړي چې آیا دا صحیح دی او کنه، او که چا هم غلط معلومات ورکړل نو 50,000 روپۍ جرم او شپږ میاشتې قید سزا به ورته ورکول کېږي.
په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر د سرشمیرنې د اهمیت په هکله مشال ریډیو ته وویل
شمارے کے پاپولیشن ٹول فگر تھا پتہ ہو گی تو جگہ میں فیوچر کی پلاننگ ہے سمرا ہاسپٹل پکار دی سمرا اسکول نور پکار دی سمرا جگہ میں منگتا بی ایچ یو پکار دی سمرا منگتا نور فیسلٹیز وغیرہ دا ٹول ہر سب پلاننگ ہو پڑے مردم شمارے بند بیس دا ٹول نقصانات ہی مردم شمارے دا کالج صحیح پراپر پلاننگ نہیں کی گی.
دا یادون دا چپ پاکستان کے پا اخری زل سرشمیرنا او کورشمیرنا پا کال 1997 کے شوی وا او دا ہا وقت پا سرشمیرنا کے دا ملک آبادی 2,50,000 زیادہ خود لے شوی وا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
ټاکل شوی په پاکستان کې شپږم سرشمیرنه د چهارشنبې ورځې پیل شي. حکومتي چارواکي وایي په دغه لړ کې ټول انتظامات کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشرانو ویلي دوی به د یو ځانګړي کمپاین په ترڅ کې د سرشمیرنې په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. د دې ګوند غړي وایي کراچي میشته پښتانه به وهڅوي چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي. د کراچۍ نه محمد عمران تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سند څانګې مشر نذیر جان خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وړاندې نه د جماعتونو د امامانو په نوم یو خط لیکلی او استولی دی په کوم کې چې دوی ته دا خواست شوی چې د جمعې په خطبه کې د سرشمیرنې په ارزښت رڼا واچي او اولس ته دینه خبر کړي.
خبر خپل خپل حدود کې په ضلع جو جغرافیه چې دا پاره کې ودی درې څلور ورځې ودی اناؤنسمنټ کوي په قاعده لوډ سپیکر سوزکې جنډا بینر دا بلګي او د مرزف پاره په اهمیت په خپل حدود پوښتي.
په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د سرشمیرنې په اړه متحده قومي مومنټ لخوا د اندېښنو څرګندونه شوې وه او په قومي اسمبلۍ کې غړو ویلي ول چې کلیوالي سیمې د ښاري سیمو نه زیاتې د خودلو هڅې کېږي کوم چې حکومتي چارواکو رد کړی دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د نوم نه اخیستلو نه پرته ویلي چې په تېرو وختونو کې ځینې ګوندونو په کراچۍ کې د خپلې خوښې کورونه او آبادۍ ښودلې دي چې له کبله یې ډېرې سیمې د پسماندګۍ او د اسانتیاو د نشتوالي ښکار شوې دي. نذیر جان خان زیاتوي چې د دوی ګوند هیله مند دی چې د سرشمیرنې وروسته به په سمه توګه حلقه بندي وشي او داسې به هر چاته د خپلو نمایندګانو د ټاکلو حق هم په سمه توګه ترلاسه شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شد.
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان وایي له نوموړي سیمې د جنګونو له کبله نورو سیمو ته د کډه شوو قبایلو د ستنېدو وروسته لړۍ به د سبا نه پیل شي. نوموړي زموږ خبریال سیلاب مسود ته په یوه مرکه کې وویل چې تر اوسه درې لکه قبایل بیرته خپلو سیمو ته لیږلي دي او پاتې 80,000 کسان به هم واپس کړل شي او په خبرې چې مرستې به هم ورسره وشي.
د 2010 نواله تر اوسه پورې مونږ لګیو په دې کې مونږ مختلف مراحل کې دا ٹی ڈی پی د جنوبی وزیرستان محسود دا خپل علاقو ته ورسول. په دې کې اوسه پورې چې څومره مونږ ته کیس لوډ راغلی دی نو هغه د 1,03,000 نه زیات خاندانونه او 3,00,000 نه زیات افراد چې کوم دا مونږ رسولی دي. اوس دا چې کومه مرحله شروع کیږي دې مرحله کې مونږ دا توقعات دي چې څومره آی ڈی پیز پاتې دي محسودو چې هغه ټول پټول باندې لاړ شي. زمونږ د اندازې مطابق دې کې به 1,500 خاندانونه دي چې په دې کې 70,000 خلک چې کم دی دا لاړ شي.
دا هغه کبالون به کومو تحصیلونو او څومره کلیو ته واپس درومي؟
تحصیل سراروغا، لدام، مکین، تیار ده، تروکۍ او شوال دا پکې شامل دي. په دې تحصیلونو کې چې څومره کلی را دي دا هغې لست مونږ جاری کړی دی.
دا کبالون به د کوم ځای نه په کومې نېټې روانېږي او دغه سلسله به تر څومره پورې جاری
دا د افارټان کې لاکره خیرګۍ تیر شوی ریټرن هم مونږ هم دغه ځای نه کړو او دې ځل چې کوم دا اوس را روان ریټرن دی دا به مونږ د خیرګۍ نه کوو. بل تاسو ته دا ویم چې دا د 14 مارچ نه به شروع کیږي او تر د 8 اپریل پورې به ان شاء الله دا پروګرام او دا سلسله جاری وي.
آیا په دغه دوران کې به دا غوي قبایلانو د اندراج سلسله جاری وي او کنا چې کوم په څه نه څه وجه د اندراج د عمل نه به برخه پاتې دي؟
اندراج به ټولو کیږي د هر یو کلی د پاره د هر یو زیره پارا یو یو ورځ یا دو دو ورځ چې کوم دا مختص ده دا غینه پس چې کوم قبایلی پاتې شي پاغه ورځ باندې اگر نه شي نو په اخره کې تلور 15 ورځ چې کوم دا مونږ ورکړی دی د لیفټ اور د پارا هغه کې چې څومره خلک پاتې دي هغه د اندراج د پارا راتلې شو دا اندراج په ټول چې کوم د خرګې په مقام باندې کې
د بیرته تلونکو قبایلانو د ملاتړ په غرض سرکار کوم اقدامات کړی دي؟
1,000 روپۍ دا د ترانسپورت په مد کې دي، 15,000 روپۍ چې کوم دا د وطن کارت په مد کې دي او بیا چې کله دي خپل کلی ته لاړ شي خپل کورونو ته نو هغه کې به دي ته د شپږ میاشتو راشن د حکومت د طرف نه دا به مفت ملاویږي.
هلته د جنگ او قدرتي افتونو په وجه کورونا مکمل تباه ډنګ دي. آیا د تلونکو قبایلانو د پاره د سرپټینی صاحب بندوبست شته او کنا؟
دا خلک ټولو نه مخکې راوتي او د ټولو نه اخره کې روان دي نو لازمي خبره ده چې د دې کورونو د بارانونو د قدرتي افتو د وجه نه به بالکل تباه شوي هیڅ به نه وي نو د ټولو نه زیات ضرورت چې کوم د دې خلکو ته نه هغه ډیمانډ مونږ چې کوم دی مخکې خوده لري خپل پاټا سیکټر ته گورنر سیکټریټ او ان شاء الله امید دي چې پاغه باندې بازار تر در کار وشي او په ایمرجنسی کې چې کوم نه مونږ سره تیار ټینټونه پراته دي چې کلم دی لاړ شي داغه سروې به مونږ تحصیلداران د مونږ سټاف والا کوي او ورسره به آرمی والا یې نو په هغه ټایم کې به دي ته مونږ ټینټونه ورکول شو.
د جنوبی وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان سره مو زموږ د خبريال سیلاب مسعود مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 21 په لندو صفو 2013 14,530 1,330 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي له قبایلي سیمو به اف سی آر قانون ختموي او پر ځای به هلته رواج ایکټ نافذوي، د هیواد په پارلمان کې د قبایلو ځینې منتخب غړي وایي چې حکومت باید رواج ایکټ پر ځای په فاټا کې د شخړو د هواري په مخه ځانګړې کمیټې جوړې کړي. دوی په خبره د حکومت دا اقدام به په قبایلي سیمو کې د پاکستان آئین او قانون د عملي کولو له چارو سره مرسته وکړي. سراج ظهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو ځنی د پارلیمان غړو د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد ته وویل باید حکومت د قومي اسمبلی پر روانه غونډه کې فټه اصلاحاتي رپورت منظور کړي او دوی ته د ریواج ایکټ پر ځای ډی آر سی یا د شخړو د هواري کونسل ورکړي چې د جرګو په ذریعه سیمه ییزې مسلې هواروي. لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټه پارلیماني مشر حاجی شاجګل وویل چې دوی ځکه له حکومت دا غوښتنه کوي چې کله قبایلي سیمه په پختونخوا کې ورګړیږي چې هغه وخت ورته سائنی او قانوني ستونزه ورپیخه نشي.
زمونږ کوشش ته چې رواج په ځای باندې ډی آر سی لکه څنګه زمونږ په خیبر پختونخوا کې یا عینی طور باندې یو د جوري سیستم په طریقه باندې یو قانون پاشوي دی چې هغه ته ویل شي ډسپیوټ ریزولوشن کونسل. نو دا غي فائدہ بدایي لکه اوس زمونږ په قبایلی علاقه کې د توري کوم یو خپل رسم رواج دی، د افریدي خپل رسم رواج دی، بیا داسې د سالرزو خپل رسم رواج وي، دا ورسره به نور کوم کومونه دغه خپل رسم رواج هم داسې وزیر او مسعود دا وړو. نو دا به یو ډېر ښه کار وشي چې زمونږ د کی پی کې او د فاټا یو قسم له د جوري سیستم د جرګې سیستم جوړ شي.
ډی سی آر ستوي او د دې سکار دی مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو هغه وی
دا خو دې ګوره ډیسپیوټ ریزولوشن تنازعاتو یا د مسلو د شخړو د هوارولو یو کمیټې وي په هر ضلع کې، او دا کمیټې چې دا بنیادی د دې لیجسلیشن نه ده شوی، دا حکومت پارلیمنت یا د صوبایي اسمبلی د طرف نه ده نافذ کړی، دا د دې صوبې آی جی ټی ده د هغه د طرف نه دا تاڼو ته ویل شوی دی چې که د خلکو خپلو کې داسې وړې وړې تنازع وي د جایداد بعضې مسلې، نو په هغې کې تاسو هغه دواړه فریقه راغواړئ او تاڼې کې هغې ته دا یو سهولت ورکوئ چې د دې کومه کمیټې کوم مشران دي بیا په هر ضلع کې هغه منتخب شوي دي څه کسان دي مشران، نو هغوی بیا کوشش کوي چې د هغه کسانو په منځ کې روغه راولي.
د ذکر ده د روانې میاشتې په دویمه نیټه وفاقي کابینې د سرتاج عزیز د کمیټې قبایلي اصلاحات منظور کړي وو چې پکې ویلي وو په قبایلي سیمو کې به د اف سی آر قانون پر ځای ریواج اکټ نافذ وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د چارسدې بادشاہ خان پونتون چې تیر کال پرې خونړی تروریستي برید شوی او لسګونه کسان پکې وژل شوي ول، چارواکي وایي د روانکارو د مخنیوي لپاره د چټک غبرګون یوه کیته چمتو کړې چې پکې پخوانی پوځي سرتیری په کار ګمارل شوی دی. د پونتون زده کوونکو مشال رادیو ته ویلي چې دوی د امنیتي انتظاماتو نه مطمئن دي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا باچا خان پوهنتون چارسدې د امنیتي څانګې مشر یا سکیورټي افسر ریټایرډ کرنل جان فردوس مشال لیډو ته وویل چې د پوهنتون دننه یا بهر داسې قسمه بدې پیښې هماغه وخت مخنیوي یا جواب ورکولو لپاره دوی د ریټایرډ فوجیانو په شمول یو کویک ریسپانس فورس جوړ کړی دی چې دغه کسان مکمل تربیه شوي دي، او د هغې وروسته دوی په پوهنتون کې د څارنې کار هم پیل کړی دی. دوی ویل چې یو خو که دې سره به د پوهنتون امنیت ټینګ وي، نو بلخوا زده کوونکي به هم خپل ځان محفوظ ګڼي.
مونږ د آرمی په وینا باندې او د سیول پولیس په وینا باندې هم یو ورکوټ غوندې کیو آر ایف جوړ کړلو، او دا هغه کسان وي چې اینی ټایم دوی تیار وي او یو وړخت هم که په یو کونه باندې هم صدا سي دغه کیږي، نو دوی د هغې ته چې کوم دی په ډېر کم وخت کې او ډېر زر تر زره هغه ته ځان رسوي، او چې څه ایمرجنسی وي دوی هغې سره چې کوم دی ټیک اوور کوي، سو انفارمیشن وي نو دا هغه هیلپ هم وکړي، او هغه خدشه یا هغه دغه چې کوم دی هغه سات لپاره دی روکو.
باچا خان پوهنتون کې د کمپیوټر زده کړه ترلاسه کوونکي باسط خان وایي چې دغه امنیتي ټیم سره به په پوهنتون امنیت نور هم مضبوط شي.
یونیورسيټي کې د کویک ریسپانس فورس په نوم باندې یو ټیم جوړ کړی شوی دی، چونکی دا یونیورسيټي زمونږ د فائدې لپاره زمونږ سټوډنټانو فائدې لپاره دا جوړ شوی دی. د کویک ریسپانس ټیم مطلب هم دا چې ردی په ایمرجنسی کې ځان چې دی هغه ځای ته رسی کوم ځای کې څه واقع وشي، نو موږ ډېر په ښه نظر باندې ګورو ځای په ځای باندې. اوس موږ ګورو نو کله یو ادارې ته تریټس ملاوي، کله بل ادارې ته تریټس ملاویږي، نو دا یو ډېر ښه اقدام دی سټوډنټانو د حفاظت لپاره.
هم د انګلیش ډپارټمنټ یو بل زده کوونکی سمیا وایي چې دا ټیم په موجودګۍ کې به ټول زده کوونکي ځان محفوظ ګڼي.
موږ له بدا سکیورټي والا موږ له خور په سپورټ راکې ما چې سه خدای نه خواسته چې ساسي بیا سه چل اوشي، خو بیا هم چې کله اوشي نو بیا به موږ له دې حفاظت را راکې.
دوه کال وړاندې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو خونړی برید ورستو د پوهنتون امنیت ټینګ ساتلو لپاره نور ګامونه هم پورته کړی شوی دي، چې پکې د سی سی ټی وی کیمرون علاوه د سارن لپاره لوړې منارې یا واچ ټاور هم جوړ کړی شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سعودي عرب په یو جیل کې مړ شوی نرخځې چې مینو نومېدو پرون په سوات کې خاورو ته وسپارل شو. د مینو کورنۍ او ملګري وایي هغه د تشدد له وجې مړ شوی و. د پاکستان حکومت دې په دغه اړه د سعودي له حکومت پوښتنه وکړي، خو پاکستاني چارواکي وایي د سعودي لخوا ورته ویل شوي چې مینو په جیل کې د زړه د حملې له وجې مړ شوی و. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات بریکوټ سره تعلق لرونکي محمد امین اورپی مینو خواجه سرا بریکوټ کې خاورو ته اوسپارل شو، ولې د هغه رشتہ دار او ملګری خواجه سرا وای چې دوی سره ډیر ظلم او زیاتې شوه. د مړ شوی خواجه سرا زوی شیر زمین وای چې د هم په سعودي عربستان جده کې مزدوري کوي. په دا خبر ریاست ته لاړو او ډیر په مشکله او سلپاسا پشپړ زر ریال خرچې د پلار مړی وطن ته راوړو.
موږ دوه ځل د کړچ لگا دا غو سر کول خو وطن درکا پاکستان
د محمد امین یو ملګری او رشتہ دار ارشد خان زیاتوی چې دوی کورنۍ سره د سعودي عرب او پاکستان دواړو حکومتونو څخه قسمه مرستې نه دي کړي. دوی ته صرف دغه ویلې شوې چې امین د زړه د بندېدو له وجې په جیل کې مړ شوی دی.
خامخا تپوس پکار دی دې تپوسو کې اخر ولی دیخ مزوري لته لو بدماش نو بل سنو بل سنو لکه دوبو نغټ کار د نه دی کړي لکه یا په والو کې په خو ارل زیاده وسره کړي ډیر زیات پیسې ته مو لګې دي لکه نور کړایوم ډیر وشو نو وسته دوه خد نه د پاکستان حکومت تپوسو کو یا وای سو وجدا د حکومت
منګور کې د ملکن ډیویژن شی میل اسوسییشن مشر نادیا خان وای چې مینو د دوی ډیر رزدې ملګری وو او ټولو خواجه سراو سره به مرستې هم کولې. دوی په ګنډش میره سره د هغې په جنازه کې شریک شول.
زمونږ د هغوی د کورنۍ د طرفه مونږ ته اډر شو هغه چې وفات شو په بهر ملکي، نو اطلاع راغلی وه چې خواجه سرا ته درخواست دی چې لکه داسې قسمه یو حرکت ونه کوي چې مونږ ته په مزید نور خفګان پېښ شي. د هغې په وجه مونږ احتجاج هم ونه کړو او خبګر خو زمونږ آلریډی فړه کې دي چې ساده هدف اوري زمونږ ژوندي او د زمونږ سره د مونږ ته دیګ نو خبګان به زمونږ وي چې زو چوڑ کې رلوشه او بریکوټ بازار ته راوته نو دغه مینو و مینو ورته خلکو وی او بس خو چې یار امین پروګرامونه کوي او عربو تلاړو او دارو نه راغې.
په دا اړه زی پولیس وایي چې د خواجه سرا امین د مرګ سند د سعودي عربستان دولت لخوا جاری شوی دی او د مړ شوي رشتہ دارو څخه قسمه رپورت درج کړی نه دی، نو دوی اس خود څخه قسمه کاروایی نشي کولای. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
د بلوچستان اسمبلی غړي وایي د پاکستان په اساسي قانون کې لګکایو ته حقونه ورکړل شوي خو عمل پرې څوک نه کوي. دوی په خبره لګکایو سره توپیری چلن کیږي او ځکه نو سلګونه کسان بې روزګار دي او د بېوزلۍ ژوند تیروي. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د میرمن یاسمین لیډی په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړه لرونکي ویلیم برکت د یوه پریکړې لیک ته لارې وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې پر لږکیو باندې د کار کولو هیڅ بندیز نشته. په حکومتي یا سرکاري ملازمتو کې د دوی لپاره 5% برخه ټاکل شوې ده خو پر هغه عمل نه کیږي چې له امله په لږکیو کې محرومي زیاته شوې ده. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عبدالمجید خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل
چې کم د هندو برادری، کم چې د عیسائی برادری، کم د سکھ برادری، کم چې د مازور خلکو کوټه ده، یعنی جوړ خلک د مازور کوټه لګیږي او هغه کوي، مگر اک نور کوي وا اسمبلی فلور دی او فلور باندې یقین نه ده چې د باندې راوته سره وخاندي وای خدای دې خیر.
د مسلم لیگ ګوند صوبای وزیر جعفر خان مندوخیل د دې خبرې تایید وکړي او زیاته کړه
اقلیتو حقوق تی او 5% کوټه ده چې ګورنمنت موږ مجموعي طور پر هغه عمل درآمد کو، لیکن بعض ځای نه دا شکایت هم راغلی دي چې هغه اقربا پروري د وجه څخه ګرځر د اقلیت لپاره پات نه لکه د
سویپر پر پوسٹ باندھی تقریباً 700-800 کسان لگے دلی جی پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اور مختلف میونسپلٹی کی نو حقا خلق امکار نکی او اغا دخل گوم حقوق تلفی ہوئی
پا دیترس کی مچکل دا صوبی دا پلاننگ او پر مختیا دا وزیر ڈاکٹر عامد خان اتسکزی غوینا ہوا
مجبا غم و کف خاون دا نیو چیز ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہر اغا وسائل ہر اغا قوت چیز مجھ پر ڈسپوزل دی واقلی تو تا بخپل حق رسو
ڈاکٹر عامد زیاد اکڑا چی سایان ہندوان او سکان دا پاکستان برخ دا پا کار دی چی خلق دا دوی سخ کرک و نکی او دا هیواد پا آرا برخ کی باید دا دوی و بنیادی حقوق تا پاملر نوسی ایوب ترین مشال ریڈیو کوټ
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانا خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شروع دونکو د بشری غوښ نه د خبرونو لنډی زورو
پاکستانی چارواکی وایي د مارچ په 15 تاریخ با په ملکي سرشمیرنه پیل شي د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورگزی پرون اسلام آباد کې خبرونه تول چې د امنیتي ځواکونو په مرسته کېدونکې د سرشمیرنه بعد د مې میاشتې 15 تاریخ پورې جاری وي په قومي اسمبلی کې د قبلي سیمو ځینې استازي وایي د اف سي آر قانون په ځای د رواج اکټ نه عملي کیږي د فټا پارلماني مشر شاجګل افریدی نن مشال ریډیو ته ویل اسلام آباد کې د حکومتي چارواکو سره په نننۍ لیدنه کې غوښتنه کړې چې د شخړو د حل لپاره د ورته یو کونسل ورکړ شي چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان بیکور خلک به سبا یعنی د مارچ له 14 څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي د جنوبي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل افسر محمد شعیب خان پرون مشال ریډیو ته ویل تر 8 اپریل پورې به دا لړۍ دوام ولري افغان پوځي چارواکي وایي په ځانګړو عملیاتو کې په هلمند کې له طالبانو څخه 4 سیمه ییز پولیس او 23 ملکی وګړي خوشي کړي دي په دې اړه د دفاع وزارت نور تفصیل نه دی ورکړی افغان هندوان او سیکان وایي دوی به په هیواد کې د ترهګرو بریدونو قربانیانو سره غم راځي په خاطر دا کال خپل د خوښۍ مذهبي مراسم هولي نه کوي دا ورځ نن لمانځل کېدله تمه دا چې د روس لخوا د اوکراین کرامیا سیمه په ځان پورې تړلو له وجې به یورپي یونین په ځینو افرادو او ادارو بندیزونو موده وغځي د بندیزونو په دې لیست کې د روس مرستیال وزیر اعظم د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار او د روسي ځواکونو دوه مشران جنرالان هم شامل دي د عراق په موصل کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیدونکو اتحاد ته د امریکي سفیر ویلي که کوم وسلوال دغه ښار کې پاتې شي هغه به ووژل شي او د تاجکستان چارواکي وایي په جنوب کې یو پوځي عدالت ته نږدې پرون شوې بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی دی
د خبرونه په دې پاتې برخه کې ورودونکو ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو ول مشالونه چې شاهین بنیره جوړوي او پسې د سولې پر لور چې زمنګ بل همکار بشیر غواخ یې تیاروي
ستړي مشاوریدونکو شاهین بنیره مو د پښتنو په خاوره د ادب تشدد مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې در سره د خیبر پښتونخوا د ملکنډ د سیمې د نوموړي خدایي خدمتګار عبداللطیف افندی د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو د افندی صاحب د کار او زیار په اړه مو د سیړنکار سکندر زهیر جهان سره خبرې کړې دي خدایي خدمتگار عبداللطیف افندی په 1890 کې د ملکنډ جنسي درګې سره نږدې یو کلی کې د غزالی خان په کور کې زیږیدل و سر رسمي زده کړې نوې کړې خو یو شمېر جبې ویلې شوې د حساس طبیعت خاوندو غوښتل چې د خپل قام په پرمختګ او خپلواکۍ کې سکردار ولوبي د نوموړي د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه د څېړنکار سکندر زهیر نه اورو.
عبداللطیف افندی صاحب د ملاکان درګه نه تقریبا 6 کیلومتر فاصله کې مخصوص لاس په مینا کلي کې د غزالي خان بابا په کور کې زېږېدلی وو. دا پیدا وخت ورځ خو معلومه نه ده، ولې چې هغه ټایم کې په داسې لکنو کې خلکو به د خپل پیدا وخت ورځ لیکله، خو د یو اندازې مطابق چې کم مشرانو نه مونږ پوښتنه وکړه هغې نه دا اندازه کېږي چې دا د 1390 یا 1990 کې پیدا شوی وو، ځکه چې فضل غنی ماما چې د هغه یو داسې نوڅو کې راځي هغه سره ماشوموالی کې ناست و. هغه وایي چې په لومړي جنګ عظیم کې دې ځوانو چې ترافیکي جنګېدلی وو نو هغه دغه 1590 او 1390 خبره کوي، خو بیا محمد الیاس هغه وایي چې ما په 1500 کال عمر کې لیدلی وو، نو هغه وایي چې نه داسې نه ده، دا که د باچا خان بابا دې نو مشر نه وي نو هغوی هم زوړې تعظیم دی. تعلیم یې خو نه و کړی، خو ولې بیا هم د هغه څلور ژبو باندې عبور حاصل و، فارسي عربي ترکي او پښتو والا ښه پوهه سره ورتللی. بیا چې کله دی ځوانېږي نو دی ترکي ته ځي او ترکي کې هلته په فوج کې برتی کېږي، یو سپاهي برتی کېږي په لومړي جنګ عظیم کې، دا خاوره په بهادرې سره جنګېږي او په هغه جنګ کې بیا دا کارنامه هم کوي چې د هغې په وجه باندې دی دته افندي خطاب ورکړی کېږي، افندي په ترکې ژبه کې چې په سالار ته ویل کېږي، او بیا دغه شان چې د نورو فوجانو سره دی هم نیولې کېږي او جرمني کې کوم د هغه نیسي.
افندی صاحب په ترکیه کې د خپل قیام په وخت د نړۍ د سیاسي او ولسی تحریکونو نه خبر شو. د ریاستونو ترمنځ د سیاستونو او جنگ جګړو په شاپ په عواملو یې غور او فکر وکړ، او دغه نوی فکر او پوهې بیا د ځان سره خپل وطن ته راوړه. دا داسې وخت و چې په هندوستان کې هم د برتانوي راج پر ضد د ازادۍ تحریکونه ښه په غورځنګ کې وو، نو افندی صاحب هم غوښتل چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک سره ملګری شي او د خپل خاوري د خپلواکۍ مبارزه پر مخ یوسي. په دغه اړه نور معلومات د سکندر زهیر نه اورو.
په ترکی کې صدا داوود د کابل کم شاهي خاندان دا غوي په ذریعه زما په خیال باندې زما خپل راه ده چې دا غوي په ذریعه مو ته دا چې زه هم شوی وای چې هغه په تاسو کې یا تاسو اچا خان او د تورن حضور واجی دي په نه د حق راځي کال په دی یو ته هیڅ شو کړه دې چې کله دا واپس راځي بل ته چلی کې ته ملک حبیب خان او بل بابا احمد سمولد کیږي او هغه مې انسان دوه او دې خدمتې سره او خدمتې مزار تر مرګره نو هغه دا چې وسره نو مې دې یو د مې نه همې چې وسره علی خان او اجت خان کا او الداد کا او دغه تر اخره پورې ترې ځان یې چې له دې جمعې او تختر په موقع کې بل کده خامخا دا او دې به چې له ما ته ورته د ساکوت سره راځي سره خان کا کوم غره شو د درګي امیر الله خان کا کا او یو وسره نه ګل باغ او د دم دې زیات انتهایی غریب تر او دې غلام حبیب کا کا او خان باز کا کا او جنرال اسیم خان او سید احمد او امین محمد او درن کوټ سره یو بل څه نذیر نومو دې دلته د دې د باچا خان بابا د تحریک نو مخکې هم دلته دا د هلې ځلې به کولې چې را څنګه زموږ په خاورې یرغل کړی دی او دا زموږ دلته کوم او مدنیا چې دې باندې کې دې موږ د جهادت په ترو کې دا کې دا خانان او دا خر کې کوم شرم کړی دی. نو د دې دلته دا یو فوج وو، کله چې دې دلته دا یو داسې ګل جوړ شو نو بس دا به دوی د دې چې کوم پولیټیکل ایجنټ او هغه به د دې نه مشورې کولې ولې چې هغه تاسو ته وایي دا خلک زمون په تار کوی نه دي زمون کې کوم دا د دې خلاف کوم چا نه دي دا وینې دي واقف دي. او بیا دا سره دا دلتا د خان کا کا په ذریعہ سره تر بیا د بچ خان بابا سره ملاویږي او دوی چې زمون کوم دا فوج کې کنټستار دی او موږ تاسو د یو غړي څورځیو نو موږ تاسو باندې چا کو بیا وسه دا مرګ چا کوي.
افندی صاحب د بچا خان نزدې ملګری وو او د هغه د اصلاحي او تعلیمی تحریک په وده کې مهم کردار لوبولې ده. هغه په دې پوهېده چې د غلامۍ د تیرو نه خلاصې د علم او پوهې د رڼا نه بغیر په نور څه نشي کېدی. همدغه وجه وه چې د باچا خان په مرسته یې په خپله سیمه کې د یوې مدرسې د پرانستلو تابعه وکړه او د دغې لپاره یې عملي کار ته ملا وتړله. سکندر زهیر وایي وروستو بیا دغې مدرسې د سیمې په علمي پرمختیا او د ازادۍ د پیغام خورولو کې یو نه هېرېدونکی کردار ولوباوه.
مشهور خبر شروع مدرسے
د باچا خان د نور ملګرو په شان عبداللطیف افندی صاحب هم د قید و بند سختۍ او تکلیفونه تیر کړی دي. هغه سو سو ځله د برتانوي چارواکو لخوا نیول شوی او زورول شوی دی، خو هیڅکله د خپل نظریې او خپل مبارزې نه وروسته شوی نه دی. سکندر زهیر وایي چارواکو به د هغه په هلو ځلو نظر ساته او چې څه سیاسي او ولسي کارونه به کول نو مخه به ورله نیوله.
دې باڅه راپور شو چې په دې نه شروع باندې شو په وړاندې دې دی ویل چې او چې په پاتن اول به تل کټانه کې اطلاع ورکول چې مونږ دې فازو چې دا څه په ځل سبو دې با او یو ورځ دوا غروب ته خطر سهار وو خطر او ما خام با یاره کوزیدل د ځان سره به څه وو یا دا یو یا سره ګوره دا شي نه به وړي ټول ورځ به اندار افیا ولا نو دا چې په دې کې وشي چې کم علادات بابا هو دې به همیشه فری دی نه جوړ دي پښو او پښو د تاسو په وړاندې او د 1090 توي هغه غره ته خپل نوم دی چې ګورګور دی چې دې ته چې خپل ما هم چې ویل دې دې وو دی نو دا دا چې وشي چې دا مرګري وي چې هغه بس یو لګي د لوګ دی چې نور بس دې و هغه چې موږ پدې کې دا لدا د بابا خپل دې په ګورې ته زما ګورې او شکوم دا څه دې نه تل او په دې نه نه کار شو به تلې و او په سامان ډکر دا د خبر په ګور سره چې نو ته په تختې ده دا یو نو دې دې ځات له کا چې څنګه زل سبو وا یا پیدا چې صدا په نو دې په وړاندې دالو او دې نو 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 سوا درش درشون په څه نه پرمانه تحریک کې منجور او اسد خان کاکا چې کوم دې ضمانت ورکول نه انکار وکړو.
افندی صاحب په رښتینی مانو کې په انسانیت مین سړیو، تر دې چې د زناورو سره به هم مینه کوله او په یو حال کې هم د عدم تشدد اصول له لاسه نو ورکړي. هغه غوښتل چې د باچا خان د فکر او فلسفه یو عملی نمونه وړاندې کړي. د خپل ژوند په آخري ورځو شپو کې ډېر یوازې پاتې شوی و او ډېر ناروغه شو. ډېر وختونه یې په یوازېوالي کې تېرېده. د نوموړي د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه د سکندر زهیر نه اورو. اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد ادم تشدد د کاروان د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږی گو چې اوسنۍ افغانستان د 1998 او 1999 کلونو له افغانستان سره په پرتلې څنګه کول شي د طالبانو سره سوله وکړي. دا به واورو چې اوسنۍ افغان حکومت د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب د سولې لا کوششونو څخه څه زده کړه کولای شي. زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. د وژل شوی پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله احمدزی لور هیله نجیب د خپل پوهنتون او د پلار سیاسي روغ جوړی پالیسۍ د څېړنې په بنسټ خپل تازه چاپ کړی کتاب کې اوسنی افغان حکومت ته د سولې په برخه کې ځینې مشورې لري. په انګلیسي ژبه خبر شوې دا کتاب روغ جوړه او ټولنیزه درملنه نومیږي. د یو سل اویا مخه دا کتاب د هلي د پوهنتون ماسترۍ څېړنې یا تیسیس او د هغه شخصي ژوند یو شریکا ټولګه ده. نوموړی مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل د هغه څېړنې ښیي چې د سیاسي پخلاینې لپاره د اوسنی افغان حکومت کوششونه منظم نه او خواره واره دي.
د سولې رامنځته کولو لپاره باید ملیو نړیوال اړخونه سره جلا کړل شي. زما پلار په کامیابۍ سره دا کار کړی و. د پاکستان سره د سولې خبرې هغه مهال ملګرو ملتونو کولې. په اوس وخت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اړیکو کوم تار نشته، لږ تر لږه عام خلک ترې نه دي خبر. بل خبره دا ده چې د سیمه ایزو هیوادونو سره هم باید دروغې خبرې وشي، او د دې لپاره کېدای شي دا یو چیلنج وي چې څنګه د پاکستان، چین، ایران، سعودي، روس او هند ګټې په پام کې ونیول شي. دا به څنګه کېږي؟ فکر کوم افغان حکومت د دومره ډیرو اړخونو د اداره کولو توان نه لري.
ډاکټر نجیب الله احمدزی د پرچم ګوند غړی و. هغه په ایران کې د افغانستان سفیر و چې روسي ځواکونو یې پر وطن حمله وکړه. کله چې د حافظ الله امین تر مرګ وروسته ببرک کارمل ولسمشر شو، نو نجیب هیواد ته وګرځید او په 1980 کال کې د استخباراتي ادارې خاد مشر شو. د دې دندې په مهال پر هغه د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورې کېږي. په 1986 کې نجیب د ببرک کارمل په ځای په داسې مهال ولسمشر شو چې جهادي ډلو د روسانو ویستلو او کمونیستي رژیم خلاف وسلواله مبارزه سخته کړې وه. نجیب له افغانستانه د روسانو وتلو دوه کاله مخکې په 1980 کال کې جنګیدونکو وسلوالو ډلو سره له مخکې موجود سیاسي روغې جوړې پلان نور پراخه کړ. شپږ میاشتې اوربند شو، خو وسلوالو په آخره کې د نجیب د سولې وړاندیز رد کړ. هیله نجیب الله د دې ناکامۍ لویه وجه د جوړجاړي لپاره د ښکېلو هیوادونو پاکستان، امریکې، سعودي عرب او روس دلچسپي نه درلودل ګڼي.
What became even more interesting while my research and finding
زما په سیلنه کې یو پسره پوری خبره ماته مخکې راغله. هغه دا چې کله روسان په دې اوپېدل چې زما پلار د ملګرو ملتونو سره د ملي پخلاینې بهیر کې په اخلاص همکاري کوي او تیار دي چې ولسمشری پریک دي، نو مسکو کوشش پیل کړ چې خپل لاس پوسی کسان واقتا ورسوي. له دې بجې کورنۍ جګړې پیل شوې. ډېر خلک داسې فکر کوي چې زما پلار ډاکټر نجیب د کمونستانو لاس پوسی و او هغه سره د روسانو ملاتړ و. ډېرو داسې فکر کوي چې روسانو په وتلو سره به سمدستي د نجیب حکومت هم ختم شي، خو تاسې ولیدل چې داسې ونه شول. بل حقیقت دا دی چې روسي پوځیان له افغانستانه ووتل، خو دغلته یې لاس وهنې بندې نه کړې او دا مداخله یې تر ډېره پورې آن د کورنۍ جګړې د وخته پورې روانه پاتې شوه.
د سولې پر لور
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل کې د ډاکټر نجیب الله سره ډیر وخت تیر کړی دی. خټک د نجیب سره په هغه وخت کې وو چې نوموړی د سولې د خبرو پلان عملي کولو لپاره کوششونه تیز کړل. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي روغې جوړې دا مذاکرات ځکه بریالي نه شول چې د پاکستان په شمول ځینو هیوادونو داسې نه غوښتل.
د افغانستان دولت شو چې کوم مشري شهید ډاکټر صاحب نجیب الله کوله، هغوی کوم واضح توګه باندې روغ غوښته او سولې دپاره ډېر یعنی داسې زړور ګامونه واخیستل چې حقیقت دا دی چې جګړه ورو ورو پای ته رسېده. خو اصل کې چې کوم خارجي لاسوهنې وې هغوی ترې نه کدل. ګورئ تاسو د جنیو معاهده وشوه، جنیو معاهدې له مخې شوروي قواوې له افغانستان نه ووتې. هغه خلک چې چا به وویل چې د جنګ د شوروي قواوو راتګ په وجه شروع شوی دی، هغوی جنګ بس نه کړو، بلکې که تاسو ته خیال وي نو چې کله شروعي قواوتي اصلي جنگ د هغې نه وروسته شروع شو او هغې شاته خارجي هیوادونه وو، ګاونډي هیوادونه په خصوصا او د لرې هیوادونه هم په دې کې لاس لرو. او هغوی غوښتل چې هغه غوښتل چې په افغانستان باندې لاسپوسي حکومتونه تحمیل کړي، یو قسم لاسپوسي حکومتونه کابل کې کړي.
د سولې پر لور
په 1992 کې په افغانستان کې د خونځي او رخصتیو کې هیله او دوه نورې کشرانې خوندې د مور سره د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره هندوستان ته لاړې. ترې هلته سفیر و. خو همدغه مهال ډاکټر نجیب په کابل کې د ملګرو ملتونو په غوښتنه د جهادي ډلو سره د روغې جوړې کولو لپاره له ولسمشرۍ استعفا ورکړه، خو خپلو بچو پسې هند ته لاړ نه شو. هیله وایي مور یې ورته د پلار د پاتې کېدو علت وښود.
My mother telling us that your father
فیصله داسې شی و چې لومړی باید بوري حکومت رامنځته شي، بیا به زما پلار کابل پریک دی. زما یاد دي چې لمر مې وپختل چې پلار مې ولې سر نشی راتللې. نو دی ویل چې هغه خپل افغانان په خالی میدان پرې خودل نه غواړي، خو بوري حکومت رانغې. زما پلار مونږ ته په یو خط کې لیکلی و چې ملګری ملتونه افغانستان ته سوله ساتي ځواکونه نشي رالیږلې. دوی لامل د پیسو نشتوالی خودلې. زما پلار ورته ویل که زه له حکومت اوسم د اوبری حکومت خلک راشي او بجاړي رامنځته شي نو څه به کیږي. ملګرو ملتونو ورته ویلي وو چې داسې به نه
کیږي.
خو هم دغه سه وشول. جهادي ډلې له پاکستانه په 1992 کال کې افغانستان ته لاړې او په کابل کې د ډیر واک درلودو سره خپل منځي جګړې پیل کړې. هر ډلې کوشش کاوه چې کابل ونیسي. د پاکستان، سعودي عرب او ملګرو ملتونو په مرسته د جهادي تنظیمونو یو شریک حکومت جوړ او برهان الدین رباني ولسمشر شو، خو جګړې ونه درېدې. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډیر خلک داسې فکر کوي چې کله له افغانستانه روسان ووتل نو جهادي ډلو په آرامه د نجیب له حکومت واک اخیستلی شو، خو سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک وایي داسې ځکه ونه شول چې دې ډلو سره د بهرنو هیوادونو مرستې وي چې هر یو یې غوښتل خپل ګروپ واک ته ورسوي.
که د خارجي فشارونه نه وي او د جهان کې چې کوم سړه جګړه وه د هغې زور نه وي او لاسوهنې نه وي او د لویو قدرتونو خپلو کې چې کوم یو قسم د یو بل نه د غچ اغېستو تلاشونه که دا نه وي نو دا ستراتیژي به کامیابه شوې وي، ځکه چې دین شاته ډېر واضح فکر موجود و.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې کورنۍ جګړې پیل شوې نو ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو په دفتر کې پاتې شو. د هغه لور هیله نجیب وایي دا مهال یې د پلار سره په ډېره مشکله د خطونو په لیږد رالیږد اړیکې نیولې.
I also thought that he went there to take refuge because everybody says that
مونږ ټول فکر کوو چې هغه د پناهګستو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ته تللی دی، خو هغه په خپلو خطونو کې مونږ ته تشریح کړي چې په ملګرو ملتونو کې د هغه پاتې کېدل کوم پلان شوی کار نه بلکې یوازې یو تصادف و. په لومړیو شپږو میاشتو کې مونږ هیڅ اړیکه نه درلوده، ځکه چې کورنۍ جګړه پیل شوه. بهرنیانو افغانستان پرېښود او زموږ خپل پلار سره اړیکې وشلېدلې، خو وروستو د ملګرو ملتونو په لاس مو پلار سره د خطونو له لارې خبرې کېدلې. تر هغه چې پلار مې د طالبانو په لاس ووژل شو، څلور نیم کاله مو هم داسې وکړل.
د سولې پر لور
نن سو شپږ نوي کال کې طالبانو کابل ونیو، حکومت یې اعلان کړ. دا حکومت پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په رسمیت وپیژند. طالب وسلوالو په همدې کال ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو له دفتره راوست او وی واژه. ډاکټر نجیب الله به د خپلې ولسمشرۍ په آخري کلونو کې ویل چې که اوس سوله ونه شي نو افغانستان به یو نه ختمیدونکي جګړه کې ښکېل پاتې شي. دغه وړاندوینه رښتیا ثابته شوه. افغانستان کې د نجیب له مرګ 21 کلونه تیر شول، خو جګړه لا هم ودرېدلې نه ده. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو د ملاتړ په کولو سره سیمه کې د اور لمبې بلې ساتي، خو هغوی دا تور ردی. افراسیاب خټک وایي که طالبانو کې د افغانیت حس وي نو باید ځان له بهرنو هیوادونو وشکي او د ډاکټر نجیب الله د مذاکراتو څخه په زده کړې سره د اوسني افغان حکومت سره روغه جوړ وکړي.
اوس چې کوم شرایط دي کې هم مشکلات چې دي، اصلي مشکلات هغه ناشی دي د خارجي مداخلو نه. چې کوم خلک چې بهر نه په افغانستان باندې ګیډه چول غواړي، هغوی دا جنگ چې د خلاصېدو سره نه پرېږدي، ځکه چې که افغانان خپلو کې کېني نو یقینا جوړ روغه بوکي. څومره چې افغانان بهر نه جامد ښکاري یا یو قسم ته سخت دریز ښکاري، دومره هغوی کې پرګماتیزم هم شته. که هغوی کېني یو بل سره نو یو نتیجې ته بهر عمر ورسې، خو دا کېناستو ته نه پرېږدي بهر نه خلک. نو اوس زما خیال دا دی چې یو قسم ته د سړې جګړې یو نوی مرحله ده.
د سولې پر لور
همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.